کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا زاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو خبرونو او راپورونو په جزئیاتو خبرو، د کندوز او فراد امنیتي وضعیت ترڅنګ د نورو مسایلو په اړه هم راپورونه درته لرو. خو تر هر څه د مخه د دې محل تر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له اجمل ان څخه اورو.
دا فرامنیتی چارواکی وای پر دې خارې د طالبانو برید پر شاتم بولې او په جګړه کې لزګونه وسلوال وژل شوی او ټپیان شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وای د کندوز د خنابات ولسوالۍ مرکزی بیرته لوسلوالو طالبانو نیولې ده. او د زیمبابوې په خانه ولسمشر رابرټ موګابي چې د دې هواد خپلواکۍ راوروسته نږدې 40 کاله په دې هواد واکمنو د 95 کلونو په عمر په سنگاپور کې مړ شو. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د فرامنیتی چارواکي وای پر دې خارې د طالبانو برید پر شاتم بولې دی او په جګړه کې لسکونه وسلوال وژل شوی او ټپیان شوی دی. د فرا ولایت د امنیه قومندان غلام محیدین خیرخوا نن ازادي رډیو ته ویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو لمزکی او هوا پر طالبانو بریدونه کړی. طالبانو له 500 زیات وژل شوی او ټپیان لري. د طالبانو د استخباراتو رئیس چې تخلص زید دی او یو شمیر نور لوړ پوړي کمانډانان په مړو او ټپیانو کې شامل دي. د طالبانو د جلب جذب پر کمانډانۍ برید وکړ. خوشل دی کی یانیم ساعت دوام ونه کړ او ټول سیمې زموږ تر کنټرول لاندې دي. دا نو موري په وینا د فراخر په څنډو کې تصفیه به عملیات لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو تیر شپه د فرا پر خار له څلورو قواو برید کړی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد بیا پر خپل ټوئیټر ادا کړی چې د فرامنیه کمانډانۍ ته نږدې لا هم جنگ دوام لري. نو موري ادا کړی چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ شو بلاړول. خو د فرا ولایت چارواکي د درنې مرګ شو بلې ادا نه مني. اخو د افغانستان دفاع وزارت وای د کندوز خانآباد ولسوالۍ مرکزی بیرته لوسلوالو طالبانو نیولې او وسلوالۍ له مرکز څخه ایستلې دي. دفاع وزارت په وی خبر پانه کې ویلي دغه تلې په هوایي او مزکنیو بریدونکو کې شل تنه وسلوال وژلې او ولستنه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت په وینا د محل د خانآباد ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په بشپړ کنټرول کې ده. تر دې مخکې د خانآباد ولسوال حیات الله اميري ازادي رډيو ته ویلي و چې د ولسوالي د طالبانو لاسته ورسېدلې. خو نو مولي هم روسته بیرته ازادي رډيو ته ویل چې د ولسوالي بیرته له طالبانو نیولې. خاغلي اميري په سیمه کې د ازادي رډيو خبريال ته ویلي چې د ولسوالي امنیه کمانډاني او وداني د محل د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات مخته روان دي. د غزنی ولایت د واغس ولسوالۍ اړوند په رناخیلو کلی کې د رناخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړی کی. د والی ویان محمد عارف نوري د جمعې پورس په دې اړه ازادي رډیو ته ویل د دغه روغتون لپاره مزکه او مالی لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي. د پوینا د روغتون څلور جریب مزکه کې د ولسون لخوا وټانې کی. تاسو له ازادي رډیو نه خبرونه اورئ. د سیمبابي په خانه ولسمشر چې د دې هواد خپلواکۍ راوروسته نږدې 40 کاله پر زیمبابوي واک وچلاوه رابرټ موګابي د 95 کلونو په عمر په سنگاپور کې مړ شو. وسنی ولسمشر ایمرسون مننګاوا د جمعې پورز دغه د مړینې په اعلان کې نوموړی د ازادۍ سیمبول وباله. خو د موګابي ډیر منتقدان پر نوموړی انتقاد کوي چې په خپل ودیش کلنه واکمنۍ کې د زیمبابوي وړتیاوي لمنځه یوړې. خپل مخالفان او سیاسي مخالفان په بیرحمۍ وزورول، انتخابات مهندسي کول او تر واک لاندې مفسدو پولیسو په پراخو زورونو کې لاس درلود. د چیریکانو د افغاني مشر د جنوبي افریقا په دې هیواد کې په 1970 میلادي کال راهیسې چې لسپین اقلیت څخه پکې واک انتقال شو واکمنو او دوه کاله مخکې د یوې پوځي کودتا پترس کې له واک لری کړی شو. د امریکا د کانګرس دوه مخکښ غړو روسیه غندلې چې نه د توانېدلې په مسکو او سن پیټرسبورګ کې آزادو او محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړې. د کانګرس دوه غړو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چیانو د روسیې د حکومت فشارونه وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات الیوت انګل او د استازو جرګې مخکښ ډیموکرات مایکل مکول ویلي د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهری او په وړاندې د کرملین اقدام دا خبره نور هم ثابتوي چې د روسیې خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو ستړي دي. او د باهاما د روغتیا وزیر وای په دغه هیواد کې د دوریان په نوم طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شته پورته شوی دی. دوین سانز اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي څرنګه چې په را روان ورځو کې د ژغورنې مامورین لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي، نو د مړو شمیر ښایي د پام وړ زیات وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو او استرالیایي مرستو تنظیمونکي ادارې مرستیال سرمنشي مارک لوکاک ویلي چې په ګران بهاما او اباکو کې شاوخوا وی اثر کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه طوفان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلي. سپین ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان جریان له نږدې څاري. اعلامیه وایي ولسمشر د جورجیا، ساوت کارولینا، نارت کارولینا او ورجینیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې را روانونه د خپلو محلي چارواکو لارښوونې تعقیب کړي.
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل تاسو کولی سی دا خبرونه او د غرز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وای پنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. افغان چارواکي وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ هغه سیمې چې نن وسله والو مخالفینو نیولې وې بیرته دوی ترلاسه کړې دي. د کندوز د خانآباد ولسوال وایي په فراه ولایت کې به د تیر شپې تر بریدونو وروسته د ښار د وضعیت په اړه یو راپور واوري چې د ځایي چارواکو خبر وسته ښار وضعیت عادي دی او بریدونه په شا شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې بولي. هی ګل سلیمان خیل وایي
دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د ارت په رهبرۍ کې قرار لري او که رهبري فعال وي او رهبري قوي وي او استخبارات قوي وي طبعاً صفوف امنیت هم راوستای شي.
بلخوا د روزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تېرې ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
زما نوم جمعه ګل استاد دی. زه د غټ موټر چلوم په کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ تړسوي د چنت د دی خواسه څوک لای سي نه دغه خواسه څوک راتله لای سي دلته مریضان ناشته او دغه دی مثال لار په مخ تړسوي د
نو راپورونه هم لرو په دوه منیمه کې ازادي واوریدونکو خبرونه اوریدلای سي. دوستانو اوس به ورسو د دې خبرونه لمرنی مطلب ده. مخکې تر دې چې امنیتي راپورونه راوخلو د موضوع باندې به تم سوچې امریکا ته د افغان ولسمشر د تاک په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي. دا چې دغه معلومات څه دي، تازه جزئیات یې څه دي، زما همکار رحمت الله افغان را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، ستاسي تازه معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني به امریکا ته ولاړ سي که ولاړ نسي؟ د دې سفر
ولا تر اوسه پورې هم په دې اړه باندې ضد او نقیض څرګندونې کیږي. تر اوسه پورې له دقیق سوی نه ده چې آیا دوی به سفر وکړي او که به یې ونه کړي. خو سهار د افغانستان د کابینې یو وزیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر غني امریکا د ولسمشر په برنه هغه هیواد ته سفر کوي. خو له غرمې وروسته همدې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په یو غونډه کې دغه سفر ځنډولی ده او نه شي کړای چې امریکې ته ولاړ شي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله له نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه. خو سهار یې ویلي وو چې ټاکل شوی وو افغان ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې په اړه په ځانګړې توګه له طالبانو سره او د امریکایانو ترمنځ چې کومه موافقه ورستی سوی ده د هغه په اړه باندې خپل مکه خبرې سره وکړي. خو د دغه ټولو سرګندونو باوجود هم تر اوسه د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم امریکا ته د ولسمشر د تګ او یا نه تک په اړه راپورونه نه تایید کړي دي او نه هم څه سرګندونې کړي دي. فریباجانې موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي خبرونو کې په دې اړه باندې بشپړ جزئیات واخلو تر څو پورې اوریدونکو ته په دې اړه باندې معلومات ورکړو.
بله ډیر زیاته مننه کوم رحمت افغان او دوستانو تاسو هم وردل چې لکچنګ مخکې راپورونه ورکړل سی وو چې افغان ولسمشر امریکا ته دی او احتمالا د افغانستان د سولې او د انتخاباتو په اړه به د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي چې اوس دا سفر ځنډیدلی دی، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه تازه جزئیات واخلو او تاسو سره یې شریکو.
ازادي راډیو لوونه تروو
اوس به ورسو کندوز ولایت د کندوز چارواکی وایي چې د خانآباد ولسوالۍ ته تازه دمه امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د دوی له رسیدو سره سم د دې ولسوالۍ هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو نن سهار نیولې وې بیرته حکومتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په دې اړه زما همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
افغان ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د سیمیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ تازه دمه ځواکونو پر رسیدو سره دوی وتوانېدل چې د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قومندانۍ ودانۍ وروسته له دوه ساعته سقوطه بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د خانآباد ولسوال حیات الله میری په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل ښاغلی امیری پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته نور تازه دمه ځواکونه راولیږي تر څو د ښار شاوخوا نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړي. بلخوا د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو اسدالله او عبدالبصیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل نوموړې ولسوالۍ درې کاله مخکې هم د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. د خانآباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لویو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د کندز ښار عمومي لاره هم پر همدې ولسوالۍ غځېدلې ده او برسیره پر دې دغه ولسوالۍ د کندز له اختاش او علي آباد ولسوالیو او دغه راز د تخار ولایت له اشکمش او بنګي ولسوالیو سره پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه به ورسو فرا ولایت ته. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې پر دې ښار د طالبانو برید په شا تمبولی دی او په جګړه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. دا چې تېره شپه پر دې ښار باندې وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه وکړل، اوس به د فرا ولایت څخه زموږ د همکار حفیظ نورزاد څخه نور واورو چې د ښار وضعیت اوس څنګه دی. کله چې چارواکي ادعا کوي چې دغه بریدونه یې په شا کړي دي، د دوی نور جزئیات دي، د لسکونه وسلوالو د وشل کېدو یا د ټپي کېدو خبره هم کوي. په دې اړه تفصیل زما همکار حفیظ نورزاد راکوي. نورزاد صاحب، خبرونه ته شر اغلی که تاسو په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
سلامونه تاسو ته ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه تاسو په جریان کې چې برای یو شمېر طالبانو پر فرا ولایت کې حمله وکړه، هجومي عمله وکړه چې تر لس بجې تر ننه دوې عمله ادامې درلوده او وکولی شو چې راسئ فرا ولایت کې دننه په ښار کې او ځینې ځایونه لکه جلبجس قوماندانۍ کې اور اچولی او نور نور عمله هم وکړې. خو امنیتي چارواکو وایي چې موږ د دو عملې په شا وتنبوله، اوس کوم مشکل نشته. یو بله ستونزه چې شته دا د فرا ولایت یو ګڼ شمېر خلک هم په دې اندېښمن دي اندشنی لري وای دوی وای چې چیرې نور کوټن فر ولایت کې رانه سي او خاصه مدګي نسی دوی امکان لري چې نن شپه طالبان عمله وکړي پر څو ځایونو لکه کندوز او نور ولایتونه او داسې پیش به راځي شي.
بله نورسو صاحب د فرامنیتی چارواکي څه وایي چې په دغه بریدونو کې چې طالبان وکړل د تیر شپې رئیس یو اوږده جګړه وه څونه تلفات رسیدلې دي په خپل مخالفینو ته یا د خوا ملکی کسانو ته هم تلفات اوښتي دي؟
بله دقیقا امنیتی چارواکي وایي چې موږ دلته طالبانو ته تقریبا یو شمېر کسانو وژل شوي دي کابل 15-16 کسانو فرا ولایت کې وژل شوي دي او ټپن شوي دي. اوس کوم جګړه په فرا ولایت کې نشته. ځینې ډزې د بعضو کلیو څخه راځي خو یو اندېښنه چې څه په بعضو کلیو کې په بعضو ولسواریانو کې همدا اوس جګړې روانې دي خو خلک په دغه موضوع کې اندېښمن دي چې په دغه جګړې کې یو ګڼ شمېر کسان ملکي کسان ته مضروب لاغوښتي دي، تلفات ورته اغوښتي دي. خو دغه د خلک د دواړو طرف څخه هم دغه غوښتنه کوي چې باید ملکي کسانو ته باید دوی ته ژوند ته توجه وکړي تر څو دوی ته آسیب ورنسي. لکه کوم معلومات چې زه لرم په یو شمېر ولسوالیانو کې هم مرجوب له ملکي تلفات هم لري. خو په فرا ولایت کې دننه په ښار کې هم یو شمېر ماشومان هم هغه ته مرجوب له اوښتي دي. او کله چې هغه امنیتي چارواکي وایي چې اوس ډاډ ورکوي د فراز خلکو ته چې کوم خبر نشته، خاصه مادګي دوی لري او د دې کوم عملې چې دوی کړی وو په شاو تمولو یو ډېر تلفات ورته اوښتي دي البته مخالفین ته.
بله د ملکانو تلفاتو په اړه تاسو خبر وکړه، آیا تاسو روغتونونو ته ورغلی یاست د بریدونو د ټپیانو یا د خلکو د کورنیو سره تاسو په خپل مخامخ خبرې کړې دي؟ لیدلې مو دي؟
د زینو د کوم ټپیان چې په روغتون کې د فرا په روغتون کې او زینو نور شخصي کړنو کې راورسیو او هغه د نشمن دلول چې د برابرۍ په پیښه کې د مزور د ته وشت دی او د ټپیان ورکړي نور مالی ځان ورته رسیدل دي او همدا شی په خپل د اوس په مرکزی شفاخانه کې مخم اول دل دا موضوع زین کسان دا موضوع ډیر شکایت دلول چې ملکی تلفات تر ملکی کسان.
بله تاسو د مالی زیانم خبر وکړل، تاسو په سیمه کې یاست، آیا تاسو د سترګو لیدلې حال څه دی؟ څونه مالی زیان رسیدلې دی وقن په شهر کې د خلکو وضعیت څنګه دی؟
خو شهر مکمل تړلې دی، هیڅ دکان نشته، هیڅوک نشي کولای چې وګرځي په شهر کې. دا څه ټوله په وحشت کې دي راځي او یو ګڼ شمېر کسان هم د فرا شهر څخه نورو کلي ته نورو ولسوالیو ته تللي دي او نورو امن ځایونو ته ځان خپل کورنۍ وړي دي. خو شهر هیڅ ګرسره دکانونه خلاص نه دي، وضعیت ټول داسې وحشت زده دی. در روغتیا مسئولین هم شي نه وایي چې څومره کسان فرا ولایت کې د روغتون ته راغلي دي، خصوصا ملکي کسان. په دې خاطر موږ ډېر کوشش وکړو خو دوی اگر نسو چې مرکې وکړي درسنۍ سره.
بله ډېر زیاته مننه کوم حافظ نورزاد و د فرا ولایت وروستي وضعیت حال راکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصې د رادیو اوریدو سره تاسو کولی سید از رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري. البته که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې د معصوم ستانکسي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې بولي. ولسمشر غني تیره ورځ د جلال آباد پیښې په غبرګون کې چې څلور اورونه پکښې وژل شوي دي، د ملي امنیت پخواني رئیس معصوم ستانکسي استعفا ومنله او د پیښې د عدلي تعقیب سپارښتنه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان د ولسمشر د عدلي تعقیب اقدام ستایلی دی او ټینګار کوي چې له پلټونو وروسته به عدالت تامین سي او لدې سره به چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
با په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري شپنۍ چاپې زیاتې سوې چې تر ټولو وروستی په ننګرهار کې د څلور ورونو وژل کېدل دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی له دې عمله استعفا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف خانی هم له جنډ پرته د نوموړي استعفا ومنله. د پوځي او استخباراتي چارو یو شمیر کارپوهان د ښاغلي ستانکزی استعفا شرایطو ته په کتو اړتیا بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
معصوم ستانکزی ته بل لار نه وه او دولت ته هم بل لار نه وه چې د استعفا ورنکړي. دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. هر څه په رهبری کې قرار لري او که رهبری فعال وي او رهبری قوي وي او استخبارات قوي وي طبعا صفوف امنیت هم راوستی شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یوه فوق العاده غونډه کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی استعفا یې منلې ده. محمد اشرف خانی په دغه غونډه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو او د داعش پر غړیو د برید په نوم سوي د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. ښاغلي غني زیاته کړه چې دغه پیښه به تر اخره تعقیب کړي او لویې څارنوالۍ ته یې دنده سپارلې تر څو دغه پیښه اوڅېړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات کړي وو چې په پایله کې ملکی کسانو ته مار ژوبلا وختې وه. د چارو کارپوهان د ولسمشر دغه کار ستایي او وایي چې له دې سره به لوړ پوړي چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
سل په سلو کې ترتیب لاندې راتلی شي. هدف هم دا ده چې هلته کوم څوک چې بمباردمان کوي هلته حملات سرته رسوي مسئولیت احساس وکړي. هلته ملکي وګړي شهیدان کیږي او دا چې اوس جمهور رئیس دغه حکم صادر کړی دی چې باید حتما څارنوالۍ لخوا تعقیب شي دا موضوع د لومړي ځل لپاره ده او فکر کوم پایله به یې دا وي چې یا به ستانکزی پکې آسان مسئول نه وي او یا به که مسئولي باید دار کچې شخصي باید مجازات دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د معصوم ستانکزی نظر هم راواخلو خو نوموړي خبرې ونه کړې. معصوم ستانکزی له 1915 نویم المریز کال راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وو.
دوستان اوس په ورسو بیا هم روزګان ولایت د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلون کې ادعا کوي چې له تیر ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لارې تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لاروین وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روزګان امنیتي مسؤلین هم دا ادعا مني خو وایي چې یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. د کندهار امنیتي مسؤلین بیا دغه خبره ردوي. شریف الله شرفت هم د سیمې ته ورغلی او د موټر چلونکو او مسافرو سره د مرکو په استناد دغه راپور رالېږلی دی.
دا په اورزګان ولایت کې د هغه موټرو د لیژ نمائندګي ده چې کندهار ولایت ته خلک لیژدوي. دلته لسګونه خلک ناست کې او په دې تمدي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي. خو موټر چلونکي ځکه کندهار ولایت ته د تګ زړه نه شو کوي چې د وسلوالو طالبان څخه یو لیک ترلاسه کړي او پکښې کې لیکل شوي دي چې سار د جمعې له ورځې څخه به تاسو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لویه لاره تګ راتګ نه کوي. دا یاد لري پر سر یو شمیر موټر چلونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
زما نوم جمعګل استاد زه د غټ موټر چلوم د کندهار پر لین باندې
پرون رئیس پر مخ ترسوې د چنټ د دې خواسه سوک لایسي نه دغه خواسه سوک راتله لایسي نو دلته ولې چې څه شانن ګران سوي لا به ګران سي او بلکې چې دی نه مریض د دې خواسه تله لایسي دلته مریضان ناشته دغه د مثال لار په مخ ترسوې د موږ د جدیستون سره مخ کړی.
زما نوم نکیب الله دی د کندهار او د ترنکوټ پر لین باندې موټر چلوم. دا لار دوه غشت کیږي چې بنده سوي ده. داسې غشت سره د طالبانو لرو څخه بنده سوي دوه غشت کیږي چې بنده سوي ده.
هغه کسان چې د موټرو په تمځای کې بند فاتې دي او غاډي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي سرل مرتناز دي او د زیات شمیر سره ناروغان هم ورسره دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې یا د لارې ورته خلاص کړي او دوی د سفر په توګه نه کاروي.
زما نوم رحیم الله دی اورزګان ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې وکندر ولایت ته ولاړ سم. هلته زما ورور د مکۍ د کعبې شریف څخه روان دي. متاسفانه چې وسلار بنده ده موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
زما نوم هارون دی مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. زه غواړم چې ولاړ سم کندهار ته. خبر سوم چې لاره بنده ده نو ډیر خوشاله یم سولم چې لاره بنده ده نو مریضان زما سره دي غواړم چې ولاړ سم کندهار ته نو لار بند ده هیل زین درو چې لار بند نه کیدو طالبان سم د حکومت سم د غواړو
انا غاری د مرکز تن کوټو سیدون کې مستاز يم ورور وشتنه می داده چې در جر تر جره جر تر جره د لار د کندهار د پاره یو امنیت ور د امنیت په برخه کې یو کار وسی او لار خلاص ولیدا چې نن هیڅ
د دې لارې تړل کې دوه نیوازي موټر چلون خو اوس پر لوی ته زیان رسولي بلکې هټیوالو ته هم سخت زیان رسولي دی وای یو شمیر هغه خوراکي توکي چې د کندهار ولایت څخه روزګان ته رالېږدول اوس په لار کې بند پاتې دي او زیاتې د خرابېدو په حال کې دي دغه هټیوال زیاتوي چې د لارې فتړل کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي په ورته وخت کې د روزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د غلار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او موټر چلوونکو ته وسلوالو طالبانو د یو لیک په مرسته ګواښ کړی خو دی وایي د غلار وسلوالو طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده
ولی او طرف که است مربوط ولایت کندهار است و مسئولیت کندهار است که او را تامین امنیت بکنه مسیر را و او طرف مسئولیت ما نیست گرچه می اوجا مشکلات ها است و طالب ها می انگاه گای مسیر را مردم ها بند می سازن
ده کندهار ولایت امنیتی مسئولین بیادانه منی چی یادلار دی وسلوال و طالبان و تدلیوی دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر برگزی هغه خبری رد کړی چې ګڼې دوی د خاکریز ولسوالۍ ته غځېده لارې تړلې وي
دلته زموږ د پولیسو قرارګاوې دی د اردو قرارګاه د لار دولت هر سهار ګورې د مینو څخه دا چې عام خلک تګ راتګ نه کوي نو دا د دوی خپل کار دی کنې لار بند نه ده خلاصه ده یو شی نشته خو د سهار له عدالت زموږ درې خپلې د پولیسو قرارګاوې دي یوه د اردو قرارګاه ده
حتی موکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان سره هم خبرې وکړو خو هغوی زموږ خبرو او پیغام ته ځواب رانه کړي د یادونې وړ ده چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دا لویه لاره اوس تازه نه ده تړل سوې بلکې له تېرو څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده خو دا د اوسې تازه له تېرې ورځې راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
سپایو نړیوال موضوع راوخلو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپل ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی ایرانی چارواکو لږ په روپیه وړو قدرتونو سره له اټومي موافقه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته په وار وار غوښ کړی و چې له دې موافقه سره سم په خپل کړو ژمنو کې به کموالی راولي او په دې ترڅ کې پروانه ونې کې د یو لړ اقداماتو ژمنه کړې و احمد تکل نور جزئیات راکړي
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران حکومت نن جمعه وویل چې پر دې هیواد د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا لګولو په ځواب کې به دا هیواد هم د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې په خپلو ژمنو کې کموالی راولي د ایران د محصلینو خبري اژانس د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له قوله لیکي چې وای د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ته یو لیک استولی او په هغه کې اعلان کړی چې تهران د اټومي انرژۍ د تحقیق او تولید په ځانګړو برخو کې پر خپلو فعالیتونو لګول شوي محدودیتونه پای ته رسولي دي ایرانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو د یورانیمو د غنی کولو د بهیر د چټکولو لپاره به د سنترفیوژونو پر جوړولو کار پیل کړي چې له دې یورانیمو څخه بیا هم د انرژۍ د تولید او هم د اټومي بم د جوړولو په مقصد کار اخیستل کېدای شي خو تهران په وار وار ویلي دي چې د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري تهران د 2015 کال د اټومي موافقه لمخې منلې وه چې د لویدیز لخوا پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدودوي او په دې لړ کې به د اتو کلونو لپاره د پرمختللو سنترفیوژونو د جوړولو بهیر هم ځنډوي د سنترفیوژونه د هغو موادو تولید چټکوي چې د اټومي بم په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو د نویو اقداماتو له مخې د ایران د اومو تیلو په صادراتو کې په سلو کې اتیا کموالی راغی چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ ایران د روان کلمی میاشت وروسته ځوابي اقدامات پیل کړل او غواخه وکړ چې ک اروپایي هیوادونه د اټومي موافقه د لاسلیکونکو په توګه خپل ژمنې عملی نکړي او د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د ایران د اقتصاد دفاع ونکړي نو خپل اټومي فعالیتونه به بیا پیل کړي. برتانیې او فرانسې چې د دې تړون له لاسلیکونکو څخه دی پر ایران غږ کړی چې د دې تړون په مخالفت کې له هر راز اقداماتو ډډه وکړي. خو د ایران دولتي ټلویزیون اعلان کړی چې د دې هیواد د اټومي انرژۍ اداره به د شنبې په ورځ د هغو نویو اقداماتو جزئیات اعلان کړي چې د ولسمشر حسن روحاني په وینا د ایران اټومي پروګرام ته به سرعت ورکړي. ایرانی چارواکو که څه هم ویلی دی چې غواړي د 2015 کال اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي او ځکه یې د چهارشنبې په ورځ اروپایي ټولنې ته یو نوی دوه میاشتنی مهلت ورکړ څو دا تړون وژغوري. ولسمشر روحاني د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل که د اټومي موافقې اروپایي تضمینونکي پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د ایران اټومي پروګرام به سوله ییز او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تر څارنې لاندې وي.
په دې سره په کابل کې څلور نیمې بجې سو یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرام نیتی چارواکي وایي پر دې خارې د طالبانو برید پر شا تمبولی او په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي. د فراه ولایت د امنیه قمندان غلام محیدین خیرخوان نن ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو لمځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د فرام نیتی قمندانۍ ته نږدې جنگ لا هم دوام لري. نوموړی ادعا کړې چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ شو لاړولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او وسلوال یې له مرکز څخه ایستلې. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغلته یې په هوایي او مځکنیو بریدونو کې شل تنه وسلوال وژلي او ولس تنه نور یې ټپیان کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خانآباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمنداني او شاوخوا پوستې نیولې دي. د زیمبابوې پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د جنوبي افریقا په دې هیواد کې له خپلواکۍ راوروسته 10 کاله واک وچلوه د 95 کلونو په عمر په سنگاپور کې مړ شوی. د باهاما د روغتیا وزیر وایي په دې هیواد کې د دوریان په نوم د طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر 150 ته رسیدلی. او د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړو روسیه غندلې چې نه د توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرسبورګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي.
مننه کوم اجملان دوستانو د تاسو کولی سي د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وپړنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ازادي واوریدونکو واوري بیا هم یو شمېر راپورونه لرو په ګډه به سره واورو. لمړی د افغانستان اړوند یو موضوع ده. د افغانستان د ولسمشي نومان محمد ابراهیم الکوزی وایي چا ته به د انتخاباتو د مهندسي کولو اجازه ورنکړي. شغل الکوزی چې په کمپاین غونډه کې خپل پلویانو ته نن خبرې کولې ټینګار وکړ چې موږ به د سولې هغه خبرې ونه منو چې پکې خبر نه یو. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشر نومان محمد ابراهیم الکوزی وای د ټولو ګوندونو غړي دراسي او یو ملي اجماع دی جوړ کړی. خغل الکوزی چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یو کمپاینی غونډې پر مهال خبرې کولې ګواښ وکړ چې انتخابات به مهندسي ته پرې نګدي.
دی هم واوري د انتخاباتو کمیسن دی هم واوري. دا خو خیال د سره څه خو باسه څه به پیټیانی د کوو او پیټی براوړم او بیا به ځان اعلانم. ګوره شیف از غرد آباد اما ده انتخابات که میسونه متوجه وسه نه هم مرمندسی ده اجازه ورکو.
لدی وړاندې هم د ولسمشر ځو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو په انتخاباتو کې د احتمالي لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسی جرګې تیرې ټاکنې له یو لړ درغلیو سره ملې وي چې انصور زړوان د پخواني انتخاباتي کمیشنران په 55 کاله باندې محکوم سول. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی په خپلو کارونو کې خپلواک دي، هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. د دغه کمیسیون ویاندې شماري ځای ازادي راډیو ته وویل هغه باید د انتخاباتو کمیسیون رهبری د افغانستان خلکو انتخاباتي شریکمانو او کاندیدانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ او کومې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې درغلي او لاسوهنې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلي د مخنیوي لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کې چې د محل ورته شاوخوا شل ورځې پاتې دي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ودم شام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپرنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. ورځو پاکستان ته رویټرز خبري اژانس لیکي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سپتمبر شپږمه د دغه هیواد د دفاع ورځې په مناسبت ویلي چې پاکستان به د کشمیر پر شخړه هند ته خپل پوره ځواب ورکوي او له دې وروسته د تاوانونو ذمهواري به د نړیوالې ټولنې وي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو همکاري فرخنده اسد رخیصې چې په ګډه به سره وورو.
رویټرز اجانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هند ته به د کشمیر پر مسله سخت ځواب ورکوي او د کشمیري ولس مسلې له پامه نشي غورځولې. پاکستان هر کال په شپږم سپتمبر د 1950 کال جنگ په یاد کې یوم دفاع لمانځي. د هند او پاکستان اړیکې له هغې وروسته زیاتې خراب شوې چې کله د هند حکومت د اګست پر 15مه د کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړ او پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون خلاف ورزي کړې او دوی به په هر نړیوال ګر په دې اړه غږ پورته کوي. خو بیا هندوستان دا خبره ردوي او وایي دا یې کورنۍ معامله ده. د پاکستان د سرکاري راډیو په ویبپاڼه خپور د عمران خان په بیان کې راغلي نړیواله ټولنه پر دې خبر کړی دا چې پاکستان جنگ نه غواړي خو په عین حال کې د خپل هیواد د استحکام امنیت او د ورپېښو چیلنجونو په اړه خاموش هم نشي پاتې کېدی. روانه اونۍ عمران خان دا هم ویلي وو د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ خطر شته خو پاکستان به په دې اړه لومړیتوب یا پهل نه کوي. عمران خان په دې وروستیو کی کوششونه وکړل چې د کشمیر پر مسله د امریکا، برتانیې او نورو نړیوالو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي خو هند پر دې مسله کې د نړیوالو هیوادونو مداخلت رد کړ. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دفاع ورځې په مناسبت پر راولپنډۍ کې په یو پروګرام کې ویلي پاکستان به د کشمیر اشخړه کله هم پرې نکړي او زیات کړه د خپلو کشمیری ورونو لپاره قربانۍ ته تیار دي. بلخوا هند د 15 اگست فیصلې وروسته په کشمیر کې هندي پوځیان ځای پر ځای کړي. دغه د خلکو تګ راتګ محدود کړی دی او په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ هم کار نه کوي.
رابرت موګابي چې و د شکل د زیمبابوې واکمن و په حق ورسید. دا خبره د زیمبابوې نوی ولسمشر نن سهار پر ټویټر کړې ده. ولسمشر ایمانوئل منانګاګوا په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي دي چې موګابي د زیمبابوې د ازادۍ سمبول و. د احمد تکل په راپور کې به واوري چې د موګابي د مړینې په اړه نن په زیمبابوې کې د خلکو غبرګونونه څرول و.
رابرت موګابي چې له 8 کلنې واکمنۍ وروسته په 2018 کال کې د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، په سنگاپور کې سا ورکړه. د زیمبابوې ولسمشر ایمانوئل منانګاګوا پر ټویټر په یو بیان کې د موګابي د مړینې د علت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې نوموړی د زیمبابوې د ازادۍ سمبول او هغه افریقایي رهبر و چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو د ازادۍ او ځواکمنولو لپاره وقف کړی و. منانګاګوا ویلی دی چې ولس به د موګابي تاریخي کارنامې هیر نه کړي. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا هم په یو بیان کې د موګابي مړینه تایید کړي او د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د زیمبابوې خلکو ته تسلیت ویلی. موګابي چې د وسلوالې مبارزې له مشرانو څخه و په 1980 کال کې د سپین پوستو لږکیو د واکمنۍ له پای ته رسیدو سره سم واک ته ورسید، خو ده به د زیمبابوې د پراخو اقتصادي ستونزو پړه تل پر نړیوالو بندیزونو اچوله او حتی یو ځل خو یې دا خبره هم کړې وه چې غواړي د تل لپاره ولسمشر وي. د زیمبابوې اقتصاد چې تر ډیره پر کرنه او قانونو ولاړ دی ورو ورو کمزوری کېده. فابریکې بندیدلې، د وزګارو خلکو شمیر په زیاتېدو شو او حتی په 2009 کال کې د زیمبابوې حکومت خپل پولي واحد د زیات انفلاسیون له کبله باطل کړ او پر ځای امریکایي ډالر په چلن کې شو. د موګابي د واکمنۍ په وروستیو کې په دولتي مشرتابه کې د نفاق او یو لړ نورو ستونزو له کبله د خلکو نارضایتۍ پاوڅه د مداخله زمينه برابر کړه چې په نتیجه کې نوموړی د پارلمان لخوا استیزه شو او په دې پس خلکو د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د هغه د لری کې دوه غښتنه وکړه. د 2018 کال په نومبر میاشت کې خلکو په ټینګار سره د موګابي د استعفا غښتنه کوله، خو د غښتنې لپاره مغرزولې
تر څو چې د نومبر په 28مه نیټه استعفا ته اړ شو. د موګابي له استعفا وروسته که څه هم واک پوځي شورا پلاس کې واخیست، مګر خلک د پلازمینې حرارې لارو کوڅو ته راووتل او جشنونه یې جوړ کړل. خو نن جمعه خلک په کوچنیو ډلو کې د حرارې واټونو ته راوتلي وو او د رابرت موګابي د مړینې خبرې یو بل ته ورکاوه.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې د پای برخې ته چې اونیز پروګرام دی ازادي او اوریدونکو خبرونه ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې د خبرونه به په ګټه سره وورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه هله ومني په دې هله چې جوړ او روغ یست ورزو د دې ونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې برا واخلو چې د دغه ولایت د والی ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې د مرکه وورو یو لنډه وقفه بولرو بیا به ورسته ورسو د لوګر ولایت او ترغه ورسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په ګډه به سره وورو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونه ته شرغلی نغړم په لومړي سر کې د خبرونه د جوړش سره سم زموږ د اوریدونکو پښتني تاسو دروورم چې بیا تاسو دغه مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازری ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پښتني ته چې دی څوي.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته ویل کیږي چې کومې لری پرتی ولسوالۍ د پاغو خو چې د نظامی شهیدانو وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نشي کولای چې میاست مواد راسي. خدای دې وکړي چې دی وته داسې طریقه برابره کړي چې شپږ میاشتې بعد رسخت ورته ملاو چې د قومندان لخوا کاته میاستې بعد ملاو چې او دغه مواد دوی ته په یو ځای باندې ورکړي. ولې ځکه چې هغه وظیفه لري هغه وکیلان دي د شهیدانو د نظامي په لرې پرتو ولسوالیو کې پراته دي دلته میاست په میاست رسدګي نشي کولای. خدای دې وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامي وکیل یې اغه چې دا کنه دی هغه ماش د کوپون لګورسته کې اتم یاستو کې نه هم یاستو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی. وسلام.
بلې لونګ صاحب د دې ورور پښتنه او شکایت مو واره ده. آیا دا څه امکان لري لکه دوی چې دا غوښتنه لري؟
از رول سوالی یو لري پرتاول سوالی ده چې تر دې ربي دا مونږ حتی کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته په یوه سترګه وګورو او هغه خدمات چې عرضه کیږي په ولسوالیو کې البته په ټولو ولسوالیو کې یو رقم خدمات عرضه کیږي. د دې تر څنګ مونږ به مودا وړاندې ځینې خوراکي توکي ازري ولسوالۍ ته ولېږل چې ازري ولسوالۍ ته مو نسبت نورو ولسوالیو ته چې دا لري پرته ولسوالۍ وه او د دغه ولسوالۍ د اوسېدونکي هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه ستونزو په خاطر مو یو لړ خوراکي توکي یا د ولسوالۍ ته واستول تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې بیا د ولسوالۍ اوسېدونکي سره مخکې هغه ورته ورسېږي. او د ازري ولسوالۍ لارې هم خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري حتی دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس تر سترګو کېږي هغو ته رسېدنه وشي او په راتلونکي کې یادې ستونزې د سترګو نه.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفا د ازري ولسوالۍ څخه دي. بیا به نورو ته مرسو.
دا زړه راډو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د پټان کې مونږ ته برق منظور او هغه برق د دښمن دي ساتلو لوج نه ساتلو لوج نه هغه پرې خو د شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره د اولاد د شمسیانو کومه کومرسته کوي. هغه شمسیانو کې مونږ ټول قوم نه تذکيري اخیستي دي او مشرانو وړي د وسه پورې نه شمسی راغلي دا او نه د معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي هغه ځمنې چې مونږ سره
مقامو سره کړی وي، بیاز ری ولسوالۍ سره کړی وي، هغه شمسیانو غم راته وکړي او موږ ته په دې لنډ وخت کې تسلیم شي. وسلام.
بله لونګ صاحب،
دوی چې موضوع یاد کړه د سولر یا شمسۍ، دغه پروسه یو لږ مراحل لري چې دوی نه حتی کېږي تر څو دوی ته دوی له لمریزې برېښنا نه برخمن چې بیا د ولسوالۍ اوسېدونکي، او زموږ هڅه دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همیش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د اجرې ولسوالۍ اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره د برېښنا وصل شوې ده، مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده، هڅه روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي، چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو او د مرکز لرو پرتو سیمو ته برېښنا رسېږي.
او یو بل اوریدونکی دی، دا بم د لوګر د مرکز څخه مشته دا پیغام پریښی دی، د دوی ستونز هم په روغتیا په برخه کې ده، د روغتونونو یا زهي مرکزو د حفظ الصحه او د دوی د څارنې په برخه کې د دوی شکایت او ګله ده. د په ګډه سره وور
سلام علیکم. دلته په لوګر کې سید احمد چې دا سرکاري هسپتال دی، لوګر د ولایت مرکز دې کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي، چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمو باندې غاښونه هم ډکوي هم یې پاکوي، هغه بېرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کومې زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې، هغه ورځې یو زما ملګری ورولې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وایي لس بجې وم هغه ماښام وایي راووتلې له خوبه دي وستما و تقریب به راکړه، او دلته موږ دا کار نه کوو، خواران یې بېرته بېګلي وړي جزو بېګه درکې نهشته، بیا بل هسپتال ته تللي وروسته په هغه شپه کې پیسې راکرز کولې زړلې بیا هلته لاړ. نو د ما دا غږ دا چارواکي چې څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دېرې دا غم وکړي او دا دې په کلکه دسې یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځې ګرځي پې، دا خو ټول خواران همدا دې چېغې هېڅوک نه اوري، لالا پراته وسلام.
بله لونګ صاحب، لکه څنګه چې د دوست هم ویل د روغتیا په برخه کې، زما پوښتنه هم همدا ده چې آیا البته دوی فقط یو بیلګه یاد کړل د یو شفخانې نوم یې واخیست د روغتون، وایي چې هغه دولتي روغتون دی، نو زما پوښتنه همدا ده چې په مجموع کې د روغتیا په برخه کې آیا دغسې څارنه کیږي چې کوم کلینیکونه چې جوړیږي که هغه شخصي دي که دولتي دي، چې بیا هغه ډاکتران څه ډول د روغانو سره چلند کوي، څه ډول دغه کومه دوا چې راوړل کېږي هغوی ویشي، ځکه ځینې شکایتونه شته چې وایي دواوې بیا بېرته په خپل سر خرڅېږي یا تاریخ تېر دوای، د دې څارنه د دې تعقیب یو څه کېږي که نه کېږي؟
د ولایت رهبري وخت پر وخت نه تنها د ولایتي روغتون نه بلکې له ټولو دولتي ادارو نه لیدنه کوي، او د دغې لیدنې پر مهال یې همیش مسئولینو ته یا د ادارو او یا هم د روغتون مسئولینو ته دوی سپارښتنه او هدایت داده چې تاسو حتی وکړئ تر څو ولس ته غوره پر وخت او ښه خدمات وړاندې کړئ. په دې وروستیو کې په لوګر ولایت کې د کنجک په سیمه کې مرکز ته اړوند یو درې بستریز روغتون هم پرانیستل شو، چې د دغه روغتون پرانیستلو سره هغه ستونزې چې پخوا په لوګر ولایت کې د روغتیا په برخه کې لیدل کېدي راکمې شوې دي، ولس ته یو څه د خدماتو په برخه کې ښه والی راغلی دی، خو ولایت مقام رهبري یا د لوګر ولایت رهبري هېڅ سپما نه کوي او لا هم هڅه کوي تر څو د لوګر ولسونو ته نه تنها د روغتیا په برخه کې دي ته ورته په هر برخه کې پر وخت او ښه خدمات وړاندې کړي.
ډېره زیاته مننه کوم دیدار لونګ صاحب د لوګر د والي ویان کور مو ده.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ورسو ستاسو نور ستونزو ته چې د نور ولایتونو څخه مور سره شریک کړی دي د خبرونې د جوړښت سره سم به دغه پیغامونه له تبصره پراته وورو.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زاد لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دیو له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په هوټل کې داخل دا د مسلمانانو په وینو کې ولمبول همداسې له حکومت نه د جدي پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي. بس وروره دوی د نوي او د طالب نه دغه چې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي یا دیم دې پښتنه نه پرېږدي راستان دي د غولم مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وغږیږي دلته د کابل مشرانو سره دی وغږیږي خپل اشرف غنی سره دی وغږیږي د دغه دغه غمو د مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، زه خاطر د کاپیسانه تاسو سره په کرسه باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غز به تو توزلی نشتوی او در افغانستان حکومت او جوز چارواه کنه زمان در ایله در چه زمان در حق ورونه چه پا پیخور که در خپل استقلال المانزه او در پاکستانی حکومت اجنتان و دونی ولی دی او دوی زندان ته اچولی دی نظر تر زره دی در افغانستان حکومت در حق و زمان در افغانان ورونه پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولې دي. زه هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق پر وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستانی حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پیښور کې او وایي چې دې جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځان ته مسلمان وایې، مونږ خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستی ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان ځورئ، ولې تورې تامبو زندانو ته اچوئ؟ نو لطفا زما خپله دولت حکومت نه جیګو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زر څه زره خپله د افغانانو پوښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جاوید اوربلیم د کندهار ولایت درغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مجزه کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمدان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته سنسی. نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له څخه دا خواهش دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي. پیغام
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکر زه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والی صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې هېواد درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو دا د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شم صلاح خبرې کوم. ګورنمنت از موږ په کلیکې ولسوالۍ کې بېخي د 15 میاشتې کېږي د واکسین بندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبر چې څه وجه ده، خدای دې وکړي دا واکسین دا قدر ایله شي په نورو لاګو کې ماشومانو ګرځان پرېږدي چې موږ راوړو. موږ هم خوشمې کېږي خوشمې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د ازادۍ راتو کار کوونکو ته وایم بعد د سلام مزمن درخواست او پیشنهاد دا دی چې افغانستان کې دغه د اریبا شرکتونه چې کوم دي یا د روښانه شرکتونه دي یا د سالات کې غلا بیا د نور خو بیا گزاره کوي خو دغه اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه د خو د ټول مسلمانان د ډیر سخت تکلیف او زحمت غر کې تر دې پورې چې خلک څومره اقتصاد کې خلکو سره د دین اخلاص کړل دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لږی به انټرنیټ ورکه په 200 پاکستاني کلدارو باندې او په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ ورکه په 300 افغانۍ باندې نو پورې 2500 روپۍ پاتې کیږي هغه نه شخص او کلدارې جوړیږي خو یې یو ورځی کار نه کوي همدارنګه 2500 ورکه په 300 افغانۍ باندې هغه نه تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستاني کلدارې جوړیږي دوه ورځی کار نه کوي کلیخي کار کوي نه خلک په دې شانونه مختصوي دي او دا خرڅې ته وګورې ته څوک نشي رسیدلې خلکو سلطونه ولا واخیستل خو دې خرڅې یو ملکي تجارتي نه دی روان په یو وطن کې یو ګوندی مالک یو ځای کې دومره قیمتي نه دی روانه ورې بدبختانه خو په افغانستان کې دولت متدسینه وایي چې دا ورې د مسلمان وضعیت کوي او نه دولت د سبلې او شرکت یا بل څه او کمپنۍ یا بل څه ولا پروګرام برابر کو چې دا خلک یا څومره پیسې دې خلکو نه شي په دې انټرنیټ باندې یا پکې خاصه توګه د اریبا شرکتونو چې په دې کې خپل وړي خلک دې زیر زیر تکلیف او زخم سره مخامخ کړي.
السلام علیکم زه عبد الله د زابل د ولایت نه د افغان تاسو ته ځم ور چارواکو څخه دا ورته ده چې د زابل په ولایت کې چې د شاجن پر مخ باندې زه دا د کار حکومت چې نه کېده دلته په ساده خلکو څخه پیسې اخلي نه کوم نوی موټر پیسې نه موټر پیسې په خپل سر باندې او ځا تر نوراکه پورې تر شاجې پورې څنګه په سیبل ته موجود دي دا غټول دولت خلکو څخه پیسې اخلي پرښنه موټر باندې رسپارانو په موټر باندې 1500 افغانۍ اخلي او پر لوی موټر باندې بار موټر باندې تقریبا 1000 نظر افغانۍ داس په خپل سر باندې اخلي چې ورته وای وي موږ د کمانډان له لاس آزاد هر څه چې هغه دې کوي موږ اوغستان دادا چې دا د لوړ پولیس چارواکي د دولت څخه غواړي تر څو دولت او د دولت مابین منافات موجود نه سي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز سردار محمد د میزان د سره تاج سره پالی کیما دا د میزان د ولسوالی خدای ډیر کمزورې ده کچيري دغه کارکونکو زموږ پیغام دغه د بیسم تادیه او مشرتابه ته ورسوي چې نه کې زورونه کې موږ به ډیر جن خوشاله سو. والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبی ازادی رادیو ټول همکارانو ته سلامونه ونه کې هلی وړاندې کوم زه ګل زمان د پښتو خبرې درته د درې میاشتې کېږي چې مشونه مبیشي حواله شوې نه دي نه پیګو د دولت نه مدا خوښ ده چې د سربازانو د حکومت د مشو ته حکم لرنه زیاته وکړي راکې کړو را تباشو او سلام په احترام.
السلام علیکم زه د کندهار خبره کوم زمږ شکایت هغه دی دا حکومت د چارواکو څخه د مټوانان ډېر زیری چې هر څومره دغه د خپل معاش هر څه معلوم دي هم دوی د مټوانان صفر کوي خصوصا د دغه کل پر علاقه باندې کې زیری دا د کندهار د دغه کل پر علاقه باندې او د جری فور سوالي باندې چې په شهر داخلي کې نو دی خو دا قانوني څومره حق لري خو یو ځای د مټوان څخه دغه اخی په محلي اخی مسول جن اخی دې تر هغه زنجیر باندې رفسه ولاي اخیر دا مطمئنان دغه نه قدر شبار را بار خبر به ګمرک پر سی هغه نه قدر دې کرایا او دغه غټي او ټول دې جن واخلم دې باید دا شر وخت خپل اسمه تل خاص ته تکل سره دغه ور کې د نور د غلای او د شکوونو د پای کې باندې د شمس الحکم مجوري وصول.
السلام علیکم زه د ایلمن ولایت څخه یم زما لاس کال کې زه واځم په ایلمن ولایت کې دا دا د لاس کال چې د خلکو چې د خزانه کې وي دغه ماشين ولوريږي دا زموږ نو ماشين ولورته وینې بل شي څه هغه ډیر لزر دي زموږ ماشين ولې نه ولوريږي. والسلام
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او په دې هیله چې تاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي او د هواري د پاره یې هڅه وکړي. نو دوستانو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.